خو پایلې په لنډو خبرونو کوو. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد څلور محصلان په کابل کې نادرکه شوي دي. دا څلور محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوي د افغانستان په دوه جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو. ویل شوي چې د نادرکه شویو له منځه دوه تنه د ننګرهار پوهنتون او دوه د کابل د طبي پوهنتون محصلان دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی محصلانو د نادرکه کېدو کومه پېښه نه ده شوې. د راپور له مخې د پاکستان د بشري سرچینو وزیر ساجد توري په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي. تاجکستان وایي دغه هیواد او افغانستان ترمن سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سکل په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات واردوي صادروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. د آزادې مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل:
په نام خدا وام پیروزی خدا بر تمام ملت تبریک میگم، ټول ته تبریکی برام مبارک شان.
د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خاوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له هغه پوښتل چې د اسرائیلو له څلور اویا کاله غضب در بدرۍ او مصیبتونو وروسته به دا وضعیت کله پای ته رسیږي. دا په تیرو 15 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطینی مشر لومړنۍ کتنه وه. عباس وویل د اسلو د تړون پر اساس له اسرائیلو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او د سولې د تړون پر اساس د بشپړې او هر اړخیزې سولې تمه لري. او د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکیې هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غورو هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلند ریټینګ د کلنی راپور له مخې چې پرون خپور شو، د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عرب اماراتو الاتحاد دریم مقام خپل کړی. د متحده عرب اماراتو بل هوایی شرکت یعنی امارات هوایی شرکت شپاړسم غوره هوایی شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایی شرکت بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. ټاکل شوې د امریکا کانګریس ته دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي چې افغانستان ته هر ډول مرسته پکې منع شوې ده. پایله به یې د افغانستان لپاره څه وي؟
ویل شوی چې دغه مرستو نه باید افغانستان برخمن نشي. دا د افغانستان لپاره یو ډېر بد خبر ده.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیه 280 ډالرو ته لوړه شوې ده.
پنړیوال مارکیټ کې په 350 ډالر اویا ډالر فرق دی.
او تیر میاشت په پاکستان کې تر 150 ډیر خزي او تر 200 ډیر ماشومان تختول شوې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او ورسره جوخت پینټاګون افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کړي. د دې طرحې په اړه د امریکا د کانګرس ځینو غړو اندېښنه ښودلې، خو په داسې حال کې چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړه برخمنه ښکاري. تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په پام کې ده چې د امریکا د استاسو جرګه د دغه هیواد د 2023 کال 8.9 میلیارد ډالری بودیجه ژر تصویب کړي او ترڅنګ هغه طرحه تایید کړي چې پر اساس د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کیږي. خو په کانګرس کې مسلمان استاذ الهان عمر د دې طرحې په اړه اندېښنه لري. د پر خپل ټویټر پاڼه کې
افغانستان د مځکې پر مخ له یو تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. موږ باید افغانانو ته د بشری مرستو در رسولو لپاره خپل ټول توان کار واخلو، نه دا چې د هغې مرستې لپاره چې کولی سو بې ځایه محدودیتونه ولګوو.
د دې طرحې په باب چې په کانګرس کې دواړه ګوندونه یعنی جمهوری پال او ډیموکرات ملاتړ کوي، ویل شوي چې پینتاګون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر ډول خوراکي، طبي او نور مرستې منع کوي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې جون میاشتې له سختې زلزلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د 55 میلیون ډالرو بشري مرسته اعلان کړه او ویل چې دا مرسته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري له زلزله ځپلو سره وشي. په همدې منځ کې د کانګرس د استازو جرګې غړي الهان عمر هڅه وکړه چې په وړاندې شوې طرحه کې بدلون راشي. د وړاندیز کړی و چې د ولسمشر بایدن حکومت دی په هغه صورت کې افغانستان ته د نغدو پیسو پر انتقال بندیز نه لګوي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته فوري اړتیا وي، خو د دې پر وړاندیز هیڅ غور ونه شو. دا طرحه به د امریکا د راتلونکي مالي کال له بودیجی سره چې 9.9 میلیارد ډالر ده یو ځای د استازو جرګې له لوري تصویب شي، وروسته به سنا جرګې ته وړاندې شي او د ولسمشر جو بایدن له لوري به توشیح شي. ډیر کم داسې شوي چې ولسمشر یې ویټو یا رد کړي.
د کانګرس طرحه پینټاګون په افغانستان کې له هر ډول مرستې منع کوي. د دې طرحې تصویب په اوس وخت کې چې افغانان بشري مرستو ته سخت اړتیا لري اغیزې څه وي؟ په دې موضوع زموږ همکار اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی د پینټاګون له لوري له افغانستان سره د مرستو د بندېدو د اغیز په اړه د نظر پوښتلی. ښاغلی همدم په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دغه وروستی تصمیم چې کانګرس نیولی چې دغه د راتلونکي کال بودیجه چې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه د تصویبیږي او دی کې ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبر ده. خو میرمن الهان عمر د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس وتلی غړی مسلمان غړی، دوی ډیر هڅه کوي چې کانګرس او حکومت ته قناعت ورکړي چې بشری مرستې د افغانستان د خلکو سره ونه دروي، او دوی لا هم په هڅه کې دي. زما امیدواري شته چې داسې نور سناتوران هم پیدا شي که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي، دغه بشری ناورین چې په افغانستان کې ده دغه بحران دپاره د حل لاره وګوري، او دغه بشری مرستې دي باید په داسې وضعیت کې د افغانستان سره ونه درول شي. او پټه هم نه ده چې امریکا متحده ایالات لا هم په همدې شرایطو کې د افغانستان د سترو ډونرانو په جمله کې ده چې حتی په همدغې زلزله کې هم شاوخوا 50 میلیون ډالر افغانستان ته ولیږه چې دغه پیسې کافي نه دي، او افغانستان لا هم 100 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او امریکا متحده ایالات نه به زما غوښتنه او د نور ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې د خپل مرستې پیسې او حمایت مستقیما د افغانستان د خلکو سره ونه دروي.
همدم صاحب، له افغانستان سره د امریکا ډېرې مرستې کوم وزارتونه یا ارګانونه کوي، او په دې منځ کې د دفاع وزارت د مرستو اهمیت څومره دی؟
امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا دفاعي بودیجه په افغانستان کې یوازې په امنیت او دفاع کې نه مصرفېده، بلکې حتی په بحراني شرایطو کې، په زلزلو کې، په سیلابونو کې، په وباو کې دغه بودیجه، دغه پیسې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هم مصرفېده. نو دغه دفاعي بودیجه یو مشخصه بودیجه و د افغانستان لپاره چې 15 میلیارده، او هغه هم چې دوی ورته کنټینجنسي بجټ وایي د دفاع د وزارت د پیسو نه تله، او نورې پیسې هم د همدغې دفاع وزارت د بودیجې څخه افغانستان کې په خیر ښېګڼو مصرفېده. په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر د مرستې په توګه لیږلې. د دغې پیسې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي بودیجې څخه تللی، او همدارنګه د امریکا متحده ایالات دفاعي ځواکونه د دغه پیسو مدیریت هم په لاس کې لري. په دې معنی چې حتی د لومړي وختونو د 2001 کال نه وروسته امریکا متحده ایالات د بیا رغونې ولایتي تیمونو یا پی آر ټیان په افغانستان کې جوړ کړ چې د غیر لري د افغانستان په ولایتونو کې د بیا رغونې کارونه کوي. د هغې نه وروسته بیا انجینرینګ کورس شروع ورته وایي یا د انجینری فرقه په افغانستان کې فعال شو. د افغانستان د لوی لارو شهرګانو د افغانستان په زیربناو کې د برق او د ټکنالوژي په نور ارسو کې ډیر لوی سرمایه گذاری کوي. او پټه هم نه ده چې د امریکا متحده ایالات شاوخوا 15 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکاو، چې دغه پیسې هم مستقیما د دغه دفاعي بودیجې نه تله. د دې ترڅنګ نور بشري مرستې چې افغانستان ته کېده، د دغه ترانسپورت، انتقالات، توزیع، امنیت هم پر لویه کچه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا د هغوی د قراردادیانو لخوا په افغانستان کې نیول کېده.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم او چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون لوري له افغانستان سره د مرستو د بندیدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.9.8
14.8 او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالر تل وړ شوې ده. دغه وزارت وایي ازادي رادیو ته وویل چې لا هم تر نړیوال نرخ د افغانستان د سکرو بیا 80 ډالر ټیټه ده. د افغانستان ډیر سکرو پاکستان ته صادریږي.
افغانستان د صادراتي سکرو د یو ټن بیا د ترانسپورت له مصرف سره 280 ډالر تل وړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایندوی اسمت الله برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل حاضر د افغانستان له هیڅ هیواد سره د سکرو د صادراتو کوم قرارداد لاسلیک کړی نه دی.
د 2.5 ډالر په شاوخوا کې، یعنی د 201 سلويش ډالر څخه تر 2.5 ډالر پورې مخکنی ټانو کله چې موږ د کوم وخت څخه محصولاتي ګمرکي تعرفه او چاته کله، نو د هغه راشي تقریبا اوس دغه 280 ډالر تر رسیدلې ده. نو 280 ډالر په نړیوال مارکیټ کې په 2.5 ډالر اویا ډالر فرق دی. البته د ټوله مصارف بیا په ترانسپورټیشن کې راځي. نو دا صرف د ډیورن درکر شپری د زمړ اوسنی تجاران خصوصي سکتور والا چې اوس الته رسېږي دوی ته په تقریبا په 280 ډالر پرې وځي یو ټن.
د راپورونو لبخې په افغانستان کې د سکرو اتیا قانونه موندل شوی، خو یوازې له ولسو قانونو څخه سکار استخراجی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د افغانستان ډېر سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادری شي، او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو لمخې د سشکال په لومړی او شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادرولو لپاره 40 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. رویټرز خبري اژانسوي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 12 تر 14 زر ټنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته صادری شي. پاکستان چې د انرژي له سخت کمښت سره مخامخ دی، سکرو ته زیات اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان د صادراتي سکرو بیا هغه محل وړه شو چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد له افغانستان په ډیره ټیټه بیا سکاره اخلي. تیر میاشت طالبانو حکومت پر سکرو مالیه له 40% ډیر 40% تل وړه کړه. د رواني جولای په لومړیو کې د طالبانو حکومت وویل چې د یو ټن سکرو بیا یې له 90 ډالرو 200 ډالرو تل وړه کړې ده.
په داسې حال کې چې د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي، د دې افغان وګړي کورنۍ هند ته د هغه د خوري سپارلو په موخه د تک خبره کوي. د احمد ظریف چشتي د کورنۍ غړي وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د هند ویزه واخلي او هلته لاړ شي.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وای هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاور سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاور ته سپارو، او د خپل رور میرمن بیا لزان سره دا وټ کې و غختل او کې و نه غختل خپل خو خیده کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل په هی کې چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي موږ عدالت غواړو او د هندستان لو حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ اتویش کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومترۍ کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت له مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 میلیونه پانګه واچوي د بل کس په نوم ثبت شوې وه د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشوه کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري خواجه احمد ظریف چشتي په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
په پاکستان کې د خځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې 13 میاشتې په دغه هیواد کې تر 1.5 سال ډېرې ښځې او تر 6 ډېر ماشومان تښتول شوي دي په دې راپور کې له خځو او ماشومانو سره د زور زیاتی او جنسي تیریو شمیرې هم وړاندې شوي تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیري حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په 3 جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږترلږه 155 ښځې تښتول شوې په 112 تشدد شوې او په کابو 1.5 جنسي تیری شوې ده د مؤسسې په دې اندیشنه شولې چې تښتول شوې ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږترلږه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتنی راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټول ټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي په راپور کې راغلی چې 22 نورې ښځې په سند شپږ په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوې دي په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوې چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لشترلشه په پنجاب کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي له 122 پیښو څخه شپږ پېته په پنجاب او نورې له 3 ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم وښځې وژل شوې دي د راپور له مخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3 نوي پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې یعنی شپږ دېرش په پنجاب او 28 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي راپور وایي چې تیر میاشت په پاکستان کې د 14 ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي
له خبرونو ورآخوا
د امریکا لوري همکارانو ته د پناور کولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره هم د ځانګړي کډوالۍ ویزې یا ایسایوي ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالات نه باید د دوی همکاریو باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره دې د دوی برخلیک معلوم کړي. نور جزئیات ته فیروزی عزیزی په راپور کې.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. د یو سره لدی چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اسناد یا ایس آی وی کیس لري، خو لا هم افغانستان کې پاتې دی. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دغه کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانې پکې ښکاري. دا ادعا کوي چې طالبانو وهلی او اوس یې بهرني همکاران ایمیلونو ته ځواب نه وایي.
ایس آی وی یو ځل موږ ته ایمیل وکړ چې اسناد مو جالی دي. جالی نه دي خو سوپروایزر ځواب نه وایي. ایس آی وی کیس مو مخ ته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړی او دوی خپله موږ ته اسناد را کړي.
اسناد هر څه یو دادن به مو. دای ادا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشی کړای چې هر کله طالبان غواړي قومي مشرانه باید ور تسلیم کړي. د امریکا د افغان همکار د غشان ادا کوي چې دغه د کار د مخینه له امله چې امریکا سره یې لري په وسنه ادارو کې هم د کارموندلو په برخه کې لستون سره مخ دی. دا وایي د غستون زول اقتصادي کړهونو سره مخ کړای دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه امریکا د ایستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړای او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي.
دا یو کال کېږي چې زه یې سوي کیسه لرم. د خلکو سره تقریبا څلور پنځه کاله کار کړی چې برحال کارمندم چې کله تعولت راغلو نو هر څه بند شو. اوس په افغانستان کې هم سرنوشت مې معلوم نه ده، کار روزګار نشته.
د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تېر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله د امریکا افغان همکاران به په چټک ولوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه د ماموریت همکارانو ته د پناه ورکونې عملیات ونومول، هغه څه چې د یو کال له تیرېدو سره هم له نیوکو سره مخ دی. بل خوا تازه د جو بایډن د ګوند مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور مایکل مک کول د امریکا د دغه ژمنې د یو کلنې کېدو په مناسبت په یو بیان کې د دې پروسې په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د ولسمشر جو بایډن له لوري زموږ د افغان همکارانو هیرول د هغه پر ولسمشرۍ یو تور داغ دی. د هغه د بیان په یو برخه کې دا هم راغلی چې له وش پېته زره او پنځه سوه زیات د ایساوي کیس یا کډوالۍ ځانګړي ویزې درلودونکي د خپلو دوسیو د رسیدنې لپاره انتظار دي چې تقریبا ټول دا کسان اوس په افغانستان کې په دام کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د همدې میاشتې تر پایه شاوخوا یو لک او څلورویشت زره افغانان د ډله ییزې تخلې پروسه کې د امریکا او همکارانو له لورې یې له افغانستانه وایستل شول. افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو اعلانونه وکړل چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکا افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکوي.
د نورستان د پارون او د کونړ د اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د وروستیو سیلابونو له امله نړیدلی و بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د چنګاخ پر 15 منیټه سیلابونو لتیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي وو، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایت راوړل نو کار په دو طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چې هم راولېدلې وي، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لارا د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
خاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردرسی مکه د چنګاخ پر 15 منیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنو وجل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حال کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وایي په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
امینه د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. د ویل څه باندې 300 ورځو راهیسې هر غړې په دې تمه ده چې د ښوونځیو د پرانیستو اعلان به وسی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزي، تعلیم د انجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجونو ښوونځي پرانیزي.
ای کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعینو په مټ په خواله رسنی او زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي، نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو ښوونیز
بل خوا د قلم لار بنسټ چې لکلونو راپدې خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي. مشر عطاالله ویسا وایي له میاستو میاستو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
دولس په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رخ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپیژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسی.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم سویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم ته دا د راډیو کارکونکو ته دا پیغام یوځم چې طالبانو مشرانو ته مې دا خبره ده چې څه د ملت پر سر باندې څه لوبي شروع کړې دي. دا تاسو څه حال جوړ کړې دي؟ یو پلا قطر ته روان یاست، بل ورځ ازبکستان ته روان یاست، بل ورځ تاجکستان ته روان یاست. هیڅ هدف مو نه دی تر اوسه راغلی، هیڅ هدف مو د ملت نه دی روښانه کړی. تیل ګران دی، لوړ ګران دی، غوړي ګران دی، په افغانستان کې ګراني حتی رسېدلې ده، د خلکو بس نه پرسیږي. نو د مشرانو ته مې دغه خواهش دی چې یو د ملت ته یو کار وکړي، د ملت مدر بدر کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه نیوم. د کندهار دولت مې تماس نیولې، خرید مواد او غذایی ټول بلر تللې دي. یو دغه مسولین پوښتنه نه کوي، دا اوس د اختر ورځې دي. هلته د ګاز خپله د اختر د مخه 15 افغانۍ وه، نن چې مورانیمله دغسې بیا بازاري بازار نشته، په 80 افغانۍ دي. مینه چې مسلین نشته، ښاروالي نشته، که ښاروالي په نخنامو ګرد پوکي یا نخنامه ورکي نو دا شی به پر هغه ولاړي. دا خبره ده چې په ښار کې مسلین نه ګرځي. نن وینې چې کالدار پورته په کالدار لوړه کوي، که ډالر پورته په ډالر لوړه کوي، کاوانې لوړه په اوانې لوړه کوي. دا خپل عدالت هم دغه کارخانې جوړوي، خپل دغه ګران ورکوي. نخرنامه نسته په خود کندهار کې کندهار کې نخرنامه حکومت پاملرنه نه ورته کړی چې دا چې دا پښتنه باندې و کې دا شی ولې د ګرانې السلام علیکم
سره د کندهار سره یو خیر پیغام ته پریږدم ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي چې دونه لوړ دي ځکه په تېر انقلاب کې محصول چې ولو مثال په توګه لس افغانۍ اوس محصول چې دی پنځه افغانۍ دي هغسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي یوه بجې وړی راوړي د دوکان کې ورته پراته وي د هغه ساده پورې وایي ته د ګمرکات نور لوړیږي دا شی چې راته پروت وي تاوان نه کوي طالبه چې شی دې ارزانه کوي هر تجار کوشش کوي ګمرکات یې ښه سو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي نور مال پسې راواسي او که په دا رقم کاروانې تیل په ایران کې په لس افغانۍ شي مګر هیڅ نه سم ویلی چې تیل د ارزان شي ځکه ګمرکات په لوړیږي ګمرکات اوس هم لوړ دی
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد څلور محصلان په کابل کې نادرکه شوي دي دا څلور محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوي د افغانستان په دوه جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو تاجکستان وایي دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سکل په لومړۍ او دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله شپږ میلیونه ډالر زیات دي د آزادې مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماته ورکړه په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کریسنادور ښار کې وشوه روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی و د فلسطین د کورواکو تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خاوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له اسرائیلو سره د څلور اویا کلنې لانجې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دا په تیرو پنځو کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطینی مشر لومړۍ کتنه وه او د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر اماراتو او ترکیې هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غورو هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي لا وادي سره ساموس هم درسي سات خبرونه اورو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون ورده د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته د چمتو شوی خبرونه له ازادي رادیو خبريږي د اوم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست ویم تیر درس کې خونکي مقتد د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا وورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي د دې پښتنو ځواب د خونکو په بیان کې اورو
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایی توکي شته دي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لالارې ژوند کوي زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وژي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.2 میلیونه ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو اوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونی او د کبانو د جالونو په جوړونی بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونی او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسه او بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن په دې برخه کې خوونکې موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګۍ یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکنۍ جوړښت او سواحلو له نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې، هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي چې هغه د ماهي غوښه ده، او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتر مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزورې ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی او بلاخره په داسې لوی په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي یا که چیرې څوک وروشویدی او ورولویدی کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د باتلاکونو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته ځکه چې هلته باتلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالي د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتلی دی په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د زینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9